شپږ بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. احمد تکلیم قدرمن اوریدونکو، او د آزادۍ راډیو د نننۍ د اختر د لومړۍ ورځې لومړۍ نیم ساعته ماښامنۍ خبري مجلې ته ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې ولسمشر حامد کرزي نن د اختر د راتلو په مناسبت په خپل پیغام کې پر طالب مشرانو غږ کړی چې خپل هیواد ته د تروریستانو د راتلو وسیله دی نه کیږي، او د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت سرمفتش د ملي اردو له وسلتون څخه د لسګو نظره وسلو د ورکېدو خبر ورکړی. نور موضوعات او راپورونه هم لرو، خو لومړی نوریاس نوری ته غوږ شئ چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوروي.
په سر کې پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. افغان ولسمشر وایي له انتخاباتو وروسته په وروستیو دوو میاشتو کې په هیواد کې شخړې په بېساري توګه زیاتې شوې دي. د اسرایل پوځ وایي په غزه کې وروسته له هغې یو شمېر اهداف په نښه کړل چې له سیمې پر اسرایلو یو توغندی ولګېد. په هغه ځای کې چې د جولای په 12مه مالیزیایي الوتکه راغورځېدلې، د اوکراین د ځواکونو او وسله والو بېلتون غوښتونکو ترمنځ جګړې سختې شوې دي. افغان ولسمشر وایي له انتخاباتو وروسته په وروستیو دوو میاشتو کې په هیواد کې شخړې په بېساري توګه زیاتې شوې دي. حامد کرزي د ارګ په جامع جومات کې د کمکی اختر د لمانځه له ادا کولو وروسته په وینا کې وویل چې د شخړو د زیاتېدو یو علت دا دی چې د افغان طالبانو په مرسته یو زیات شمېر بهرني تروریستان د افغانستان خاورې ته داخل شوي دي. کرزی د طالبانو له مشرانو وغوښتل چې هیواد ته د بهرنیو تروریستانو د ننوتو زمینه نه برابروي. افغان امنیتي چارواکي ډاډ ورکوي چې د اختر لپاره یې په ټول هیواد کې کلک امنیتي تدابیر نیولي دي. تر اوسه ازادي راډیو ته د کومې ناوړه پیښې راپور نه دی ورکړل شوی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر پلټونکی وایي چې د امریکا حکومت له 2004 میلادي کال راهیسې د افغانستان پوځ او پولیسو ته شاوخوا 10 میلیونه وسله ورکړې، خو دا نه ده معلومه چې د دې وسلو زیاته برخه دا مهال چیرې ده. جان سوپکو په یو نوي راپور کې اندېښنه څرګنده کړې چې افغانستان ته د امریکایي او ایتلافي ځواکونو لخوا ورکړل شوې وسلې د غلا ورکېدو او ناوړه ګټه اخیستو له خطر سره مخامخ دي، او ښایي د وسله والو مخالفانو لاسته هم لوېدلې وي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر پلټونکی دغه راز وایي په لومړیو کې افغان پوځ ته د هغوی له اړتیا زیاتې وسلې ورکړل شوې دي. د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه پورې د دغه راپور په اړه څه نه دي ویلي. یوې قهرجنې ډلې د پاکستان په ختیځ کې د اقلیت احمدي اسلامي فرقې د پیروانو یو شمېر کورونه ونړولې، یوه ښځه او د هغې دوه لمسیانې ووژل. بلوا پرون د پنجاب ایالت په ګوجرانوالا ښارګوټي کې وروسته له هغې پیل شو چې د دغې فرقې یو غړی په خپله فیسبوک پاڼه کې اسلام ته د سپکاوي موادو په ایښودو تورن شو. پولیسو وویل په وژل شوو کې یوه کلن نجلۍ او د هغې پالونکې شامل دي. د اسرائیل پوځ وایي په غزه کې وروسته له هغې یو شمېر اهداف په نښه کړل چې له سیمې پر اسرائیلو یو توغندی ولګېد. دغو حملو هغه نسبي امن له منځه یووړ چې د کمکی اختر په لومړۍ ورځ په سیمه کې ټینګ شوی و. دغه نوې حملې په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړو له درېدو 2 ساعته وروسته شوې دي. د اسرائیل پوځ چې د توغندیو د ایشتلو د زیاتېدو له امله درې اونۍ مخکې پر غزې عملیات پیل کړي و، وویل هرې چوپتیا ته به په چوپتیا ځواب وویل شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په بیړنۍ غونډه کې د جګړو د پای ته رسېدو لپاره عاجل اوربن غوښتنه وکړه. په دغو جګړو کې 130 فلسطینیان او 45 اسرائیلان چې زیاتره یې سرتیری دي وژل شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د فلسطینیانو او اسرائیل استازو د ملګرو ملتونو پر اعلامیې انتقاد کړی دی. په هغه ځای کې چې د جولای په 12مه مالیزیایي الوتکه راغورځېدلې، د اوکراین د ځواکونو او وسله والو بېلتون غوښتونکو ترمنځ جګړې سختې شوې دي. د اوکراین حکومت نن خبر ورکړ چې ځواکونو یې د دونسک د سیمې د دیالسیوا ښارګوټی او سرمهیلا غونډۍ نیولې دي. د راپورونو له مخې حکومتي ځواکونه دغه راز د شختارسک او تورس ښارونو ته هم ننوتلي دي. د لبلې خوا ملګرو ملتونه وایي چې د اپریل له میاشتې راهیسې چې په اوکراین کې شخړې پیل شوي، تر اوسه پورې لږ تر لږه 1,109 کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر نن وویل چې 3,422 تنه ټپیان شوي، او د جګړو له سیمو څخه شاوخوا 100,000 کسان خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر دغه راز روسي پلاو بېلتون غوښتونکي تورن کړل چې د اوکراین د ختیځو اوسېدونکو پر ضد د ترور او ډار یوه لړۍ پیل کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر ناوې پیلې وویل د جولای په 12مه د ماليزيي الوتکې د رانسکورېدو پېښه به جنګي جنایت وانګېرل شي. د اوکراین د امنیتي شورا ویاند اندري لسنکو وویل د نسکورې شوې الوتکې د تور بکس څېړنه ښیي چې پر الوتکې توغندۍ لګېدلی چې په نتیجه کې د لوړ فشار له امله چاودنه شوې ده. نړیوالو پلټونکو تر اوسه پورې په تور بکس کې د ذخیره شویو معلوماتو په اړه د خپلو څېړنو نتیجه نه ده اعلان کړې. فرانسا وایي دا هیواد تیار دی چې د عراق د شمال هغو مسیحیانو ته چې واکمنو اسلامي سخت دریځو ویلي چې یا د اسلام ته واوړي یا د مذهبي مالیه ورکړي کنه له مرګ سره به مخامخ شي ښه راغلاست وایي. د فرانسې د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو په یوې ګډې اعلامیې کې چې نن یې خپره کړې ویلي دي چې دوی دې ته تیار دي چې دغو مسیحیانو غوښتي وي په هیواد کې ورته د پناه ورکولو امکان برابر کړي. د فرانسې حکومت هغو کډوالو ته چې د عراق او شام په نامه د اسلامي دولت له ویرې د عراق د کردانو خودمختار سیمې ته کډه شوي هم مرستې رسولې دي. د ګرجستان څارنوالانو پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی رسما په جنایي جرمونو تورن کړ. د لوی څارنوالۍ دفتر نن وویل پر هغه له قدرت څخه د ناوړه ګټه اخیستو تورونه د 2001 میلادي کال په نومبر کې په تبلیسي کې د حکومت ضد لارون او پر ایمیدي تلویزیون حملې او د دې تلویزیون له محاصرې سره تړاو لري. د ساکاشویلی یو شمېر همکاران چې په 2001 میلادي کال کې په لوړو پوستونو کې کار کاوه هم په ورته جرمونو تورن شوي دي. دغه اعلان وروسته له هغې کېږي چې ساکاشویلی پر د لګول شوو تورونو د سپیناوي لپاره نن د لوی څارنوالۍ دفتر ته حاضر نه شو. ساکاشویلی د تیر کال په وروستیو کې وروسته له هغې له ګرجستان ووت چې د ولسمشرۍ دوهمه دوره یې پای ته ورسېده. هغه په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلی دی چې دی به په دې اړه وروسته له هغې چې ګرجستان ته ستون شي پرېکړه وکړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خپرونې په دوام کې وابورئ چې ولسمشر حامد کرزی نن په خپل اخترېز پیغام کې یو ځل بیا پر طالب مشرانو غږ وکړ چې له ځانه د پردیو د لاس وسیله نه جوړوي.
طالبان پر مشران زختي پر افغانانو جنگ بند او د پروژې تروستانو در اتک زیب وساز نسی.
ولسمشر کرزی په یو فرمان کې د اختر په مناسبت د یو شمیر بندیانو د حبس پاتې موده بخلې ده، خو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دا د عدلي او قضایي پروسو لپاره غورځول ګڼي.
کومه اداري او سیاسي اقدامات په نتیجه کې د کمیسیونونو په توضیح کولو باندې دغه بندیان خلاصو نو عدالتي جریان به هیڅکله پیاوړی نه شي.
په نورو موضوعاتو کې وابورئ چې د افغانستان د بیارغونې په چارو کې د امریکا د حکومت سر مفتش وایي د افغانستان د دفاع وزارت له وسلتون څخه لسګونه زره میله وسلې ورکې شوې دي. نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه او نور موضوعات هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ. د ازادۍ راډیو خبرونې اورې پام وکړئ. د خبرونې لومړۍ موضوع ته افغان ولسمشر حامد کرزی نن د اختر په مناسبت د وسلوالو مخالفینو له مشرانو وغوښتل چې په هیواد کې بهرنیو تروریستانو ته د لاسوهنې زمینه نه مساعدوي. ښاغلی کرزی د اختر د لمانځه له ادا کولو وروسته په ارګ کې خبریالانو ته وویل په دې وروستیو کې په زیات شمیر بهرني تروریستان افغانستان ته ننوتي دي. ولسمشر کرزی زیاته کړه افغانان د انتخاباتو پایلو ته انتظار بسي ترڅو راتلونکی ولسمشر ډیر ژر په کار پایل وکړي او د هیواد سرنوشت معلوم شي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
ولسمشر کرزی چې ګومان کیږي دا به د ولسمشرۍ د دندې وروستۍ اختر وي، ټول ملت ته د مبارکي ویلو ترڅنګ د طالبانو پر مشرانو غږ وکړ چې په هیواد کې د بهرنیو تروریستانو ته د لاسوهنې زمینه نه برابروي. ښاغلی کرزی په ارګ کې خبریالانو ته وویل د تیرو څوارلسو کلونو په پرتله په تیرو دوو میاشتو کې افغانستان ته زیات بهرني جنګیالي راغلي. هغه یو ځل بیا د تیر په څیر له وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي او د سولې له پروسې سره یو ځای شي.
خارجي تروریستان په ډېرو وسیع پیمانه او په ډېر تعداد افغانستان ته داخل شوي دي او دلته پر افغانانو حملې کوي او دلته د طالبانو پر مشرانو زخت وي چې پر افغانانو جنګ بند او د پردیو تروریستانو د راتګ زیب وساز نسي. سولې ته جراسي او د خپلو ورونو او خویندو سره د امن
کرزی بیا هم په داسې حال کې وسلوال مخالفان سولې ته رابولي چې وسلوالو مخالفانو تر اوسه د افغان حکومت د سولې هر ډول وړاندیز رد کړی او تل یې ورته منفي ځواب ورکړی. افغان ولسمشر په خپلو خبرو کې وویل د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې میلیونونو افغانانو د امن په فضا کې رای ورکړه ولی د رایلو شمیرنې سره سم په افغانستان کې وسلوالو مخالفانو خپلو حملو ته زور ورکړ. ښاغلي کرزي زیاته کړه، افغانانو په انتخاباتو کې ګډون کړی او د خپل راتلونکي ولسمشر د تعین او انتخاباتو پایلو ته انتظار باسي.
د افغانستان ملت انتخابات وکړل، په میلیونونو رایې ته رایې وتل. د افغانستان خلک غواړي چې انتخابات ژر تر ژره نتیجه ورکړي تر څو دا خاوره خپل نوی رئیس جمهور ژر ولري، تر څو د افغانستان خلک خپل نوی حکومت ژر ولري او کارونه په چټکتیا او په قوت مخته ولاړ شي.
د اختر په لومړۍ ورځ په کابل ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په زیات شمیر کې پولیس په ښار کې د امنیت د خوندي کولو په هدف په دندو ګمارلي او هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د اختر په شپو ورځو کې د کابل امنیت ګډوډ کړي. رحمت الله افغان، ازادي رادیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ازادي راډیو خبرونه اوري. افغان ولسمشر حامد کرزي د اختر په مناسبت په یو ځانګړي فرمان کې د یو شمیر بندیانو د خوشي کېدو امر کړی. د محابس عمومي ریاست وایي د بندیانو د عفو او د بند مودې د تخفیف په خاطر د ولسمشر تازه فرمان ډیر پراخ نه دی. د دې ریاست چارو یو مقام ازادي راډیو ته وویل توشیح شوی فرمان د دې لپاره ډیر پراخ نه دی چې د سکل په لومړیو کې هم د بندیانو د عفو او تخفیف یو فرمان عملي شوی و. په دې اړه پام وکړئ د ازادي راډیو د خبريال صفی الله ستانکزی راپور ته.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د وړوکي اختر په مناسبت د زینو ملکی او پوزی محبوسینو او محجوزینو درخوشي کولو او یا د بند مودې د کمښت په خاطر یو فرمان توشیح کړ. د افغانستان د محبسو عمومي ریاست وی د بندیانو درخوشي کولو او د بند مودې د کمولو په خاطر د ولسمشر کرزی لخوا د دویم فرمان دی چې پر روان کال کې توشیح شوی دی. د محبسو د عمومي ریاست د محاکمو د ارتباط رئیس جنرال شاهمیر امیرپور د دوشمې پورز ازادي راډیو ته ویل د ولسمشر کرزی له دې فرمان څخه ځکه په ډیر اندازه بندیان نشي برخمن کېدلای چې د سکل په لومړیو کې هم ګڼ شمېر بندیان د ولسمشر دیو فرمان لمخې راخوشي شي وو.
فرمان فعلی کې د روز از طرف مقام عالی ریاست جمهوری توشیح شد.
دی وی اوسنۍ فرمان چې تیر ورځ د جمهوری ریاست د مقام لخوا توشیح شو د تیرو فرمانونو په نسبت لږ کم وسطه ده. په دې معنی چې هم په عفو او هم په تخفیف کې د تیرو فرمانونو په نسبت راخوشي شوی بندیانو په اندازه خلک نه راخوشي کیږي. کېدای شي د افغانستان له ټولو زندانونو څخه شاوخوا زر کسان دغه فرمان له امتیاز نه برخمن شي. د ښاغلي امیرپور په خبره د یو بشپړې پروسې له عملي کېدو وروسته به د دغه فرمان له مخې د خوشي کېدونکو بندیانو کره شمېر هم معلوم شي. د بشري حقونو خپلو کمیسیون بیا وایي که څه هم د جمهوري ریاست د ورته فرمانونو د اجرا په وخت کې د دغه کمیسیون استازی هم موجود وي، خو باید بندیان د یوې عدلي او قضایي پروسې له بشپړو څېړنو وروسته له ورته ښېګڼو برخمن شي. اخوا د محابسو عمومي ریاست د محاکمو د ارتباط رئیس جنرال شاهمیر وایي دا فرمان ځانته استثناءات هم لري چې خطرناکه مجرمین په ډله کې ناراضي او د خوشي کېدونکو بندیانو په اړه هم په بشپړه توګه وضاحت موجود دی.
نوی جرم شان و مدت حبس شان
دی وایي د جرم ډول د حبس موده چې څومره تیر کړی ده د تل پام پرته تر یو کال په بند محکومین را خوشي کیږي. کوم کسان چې د 15 کلونو په بند محکوم شوي د بند ریمه برخه باید تیر کړی وي. په لسو کلونو کې باید بیا د دریو برخه دوه برخه بند تیر شوی وي. سړی تختونه، يرغمل نیونه، د کورنۍ او بهرني امنیت پر ضد جرایم، امدی قتل، وسلوالي غلاوي، جنسي تیری او د خزو په وړاندې تاوتریخواله په دې فرمان کې نه شامل دي او مستثنا دي.
مستثنا هستن از فرمان استفاده کردن نمیتونن.
افغان حکومت په دې وروستیو کې پر جنایي مجرمینو سربیره یو شمیر سیاسي بندیان هم را خوشي کړي چې ګڼ شمیر غبرګونونه لزان سره لرلي. کارپوهان انتقاد کوي د په پام سره چې په اکثر وروستیو نارامیو کې را خوشي شوی بندیان پلاس لرلو تورن پیژندل شوی که حکومت لیوي د دقیقې څېړنې پرته بندیان را خوشي کوي په بل امنیتی وضعیت لننګونو سره مخ کوي. صفی الله ستانکزی، ازادي رادیو، کابل.
پر راپور کې مو اوریدل چې ولسمشر حامد کرزی په یو فرمان کې د اختر په مناسبت د محدود شمیر بندیانو د حبس پاتې موده بخلې ده. خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي بندیان باید د یوې عدلي او قضایي پروسې له بشپړولو او څېړنو وروسته خوشې کړی شي، نه دا چې د سیاسي او اداري فرمانونو له مخې. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون لویان رفیع الله بیدار سره په کابل کې د ازادي راډیو خبریال صفی الله ستانکزی پر همدې موضوع مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی چې د فرمانونو پر بنسټ د بندیانو د خوشې کولو په اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون دریځ څه دی.
هر نوع دغسې خلاصون د بندیانو باید د یو عدالتي جریان په ترڅ کې وي. یعنی که مونږ د یو اداري او سیاسي اقدام په نتیجه کې او په دې بهانه باندې چې مونږ د سولې لپاره کومک کوو، د سولې راوستو لپاره کومک او د زندانان بغیر د یو عدالتي جریان نه خوشې کوو، نو کېدای شي یو خدا چې د هغو حقونو په هکله به مونږ جفا کړي چې د هغوی د بشري حقونو ضیا شوي دغه خلکو په واسطه باندې. دویم دا چې کېدای شي همدغه خلک په مکررو مجرمونو باندې بدل شي. دریم دا چې مونږ عدلي او قضایي نظام ته خپل ځکه چې د هغې پیاوړتیا دپاره هم مونږ کار کوو، دغه حکومت او دغه دولت ټول او بهرنیان هم دلته دي چې دا استحکام پیدا کړي. په هغه صورت کې که مونږ اداري او سیاسي اقدامات په نتیجه کې د کمیسیونونو په توضیح کولو باندې دغسې بندیان خلاصوو، نو عدالتي جریان به هیڅکله پیاوړی نه شي او زموږ عدالتي نظام ته به احترام را پیدا نه شي.
ښاغلی بیدار، ستاسو بررسۍ څه وایي؟ څه رپورټونه شته د افغانستان زندانونه په کوم حالت کې دي په فعلاً؟
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د هغه قانوني مکلفیت د مخې چې حد اقل د سلبي ازادي ځایونه او د افغانې په افغانستان کې په هره میاشت کې یو ځل حد اقل باید وکتل شي. په دغه لس دولسو کلونو کې درې جهات د قضیې زموږ دپاره زندانونو په اساس باندې ډېر مهم وو. یو فزیکي وضعیت د زندانونو، یو حقوقي وضعیت د زندانیانو، او درې معیشتي وضعیت د زندانیانو. په فزیکي وضعیت د زندانونو کې تحول او تغییر راغلی، تعمیرونه ښه شوي دي، بعض ځایونو کې نوي جوړ شوي دي او بعضې ترمیم شوي دي. او معیشت کې هم تغییر راغلی دی، ځکه د ډوډۍ او د خوراک هغه پیسې چې درې وخته ډوډۍ لپاره اوله په هغې کې زیاتوالی راغلی دی، په دې کې یو تحول شته دی. او متاسفانه چې حقوقي وضعیت هم چې په دې کې څه راځي چې د چا د سیخو په التوا کې واقع نه دي، د سرنوشته کسان خو زندانونو کې نه دي. او په قانوني میادونو کې چې قانوني کې وړاندوینه شوې ده، په هغه میادونو کې دغه دوسیې څېړل کېږي که نه، ولې د لسو کالو دولس کالو نه را په دې خوا اوس په هغه کثرت او افراد باندې چې په ډېر تعداد کې وه د سرنوشته کسان خو زندانونو کې پراته وو، او د دوسیې التوا به هم ډېر غټ رقم جوړوو، هغه اوس کم شوي دي. د سرنوشته کسانو په هکله باندې دا ډېر ښه والی راغلی دی، ولې د التوا دوسیې چې په قانوني میادونو کې نه څېړل کېږي هغه اوس هم شته دی او ډېر وخت
کوم کسان چې را خوشی کیږي دا چې هغه بیرته عادي ژوند ته راسي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د هغه لپاره ځینی پروګرامونه پام کې لري که څنګه؟
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د یو غیر اجرایي ارګان په توګه باندې صرف د ملاتړي او د نظارت کوونکي او د بهبود لپاره کار کول د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون دنده ده. د اساسي قانون د اتمه ماده په اساس باندې، ولې د دیو پاکل باندې اجرایي او هغه ارګان ته چې دولتي ارګان ته چې نهایتا د هغوی مسؤلیت دا دی چې دی وکولی شي په عادي ژوند کې مدغم شي او د یو سالمو انسانانو په توګه باندې د اجتماع ته وړاندې شي، دې دپاره سپارښتنې همیشه زموږ د دولتي ارګان دپاره شته. نه هسې مسؤلین او د دولتي ارګان دپاره دا ورته راځي کوي.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار ول ازادي راډیو سره په خبرو کې.
دا ازادي رادیو خبری مجله هوري.
نن د اختر لومړی ورځ ده. نن د کابل ښار د جمعتون او ملا امامانو د اختر د لمانځه په خطبو کې وسلوال مخالفین سولې ته راوبلل. دوی د اختر په خطبو کې وویل بهرنیان افغانستان ته سوله نشي راوستلی، بلکې سوله د افغانانو کار دی چې خبرې ورته پکار دي نه چې عمل ورته پکار دی نه خبرې. وبخې خو کابل خاریانو د اختر لمنځه وروسته د اختر لومړی ورځ په ټاکلو ځایونو کې په میلو او خوښۍ تیر کړه. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
دوشنبه په افغانستان کې د نور اسلامي نړۍ په څیر د کوچني اختر لومړی ورځ و. د کابل ښار مولا امامانو د اختر په خطبو کې په افغانستان کې وینه تویدنه وغندله او په ټولو افغانانو یې غږ وکړ چې د سولې لپاره عملی کار وکړي. د وزیر محمد اکبر خان جامع جمعه خطیب ډاکټر ایاز نیازی په خپل خطبه کې وویل له سولې پرته پرمختګ، تعلیم او حتی عبادت هم نشي کېدای.
یو سیاسي سوله، یو تجارتي سوله، یو اسلامي سوله، ترزی افغان او د سنت د احکام په بنا په خپل وطن کې په خپل هېواد کې سوله د سولې چې سوله ده عبادت
هغه زیاته کړه افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او په ټولو حق لري چې د سولې پرمختګ او بیا رغونې لپاره ګډې او نه ستړي کېدونکې هلې ځلې وکړي. له دې نه وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا او د افغانستان د عالمانو سراسري شورا هم له وسلوالو مخالفانو غوښتي وو چې له جګړې لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي. د اختر لپاره په ټول ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو او ځای پر ځای پولیسو تلاشیانې کولې. د کابل امنیت قومندانۍ وایي چې د اختر په شپو ورځو کې په کابل ښار او ښار ته پتلونکو لارو کې ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي دي. کابل ښاریانو د اختر د لمانځه له ادا کولو وروسته د ښار ځانګړیو ځایونو کې میلې او خوشحالیانې کولې. کابل ښاریانو د درېمې کارتې په سخي صاحب زیارت او نورو ټاکل شویو ځایونو کې ډولونه وهل او اختر یې په اتڼونو او بېلابېلو لوبو سره لمانځه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم نور موضوعات. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو خاص سرمفتش وایي د امریکا حکومت له 2014 میلادي کال راهیسې د افغانستان پوځ او پولیسو ته شاوخوا 10,000,000 وسله ورکړې. خدای وایي دا نه ده معلومه چې د دې وسلو زیاته برخه دا مهال چیرته ده. د مسلې تفصیل به د رویټر خبري اژانس او بز فیټ خبرونې په د راپورونو پر بنسټ جاناقا الکوزای وړاندې کړي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص پلاتون کې جان سپکو په یو نوي راپور کې ویلي د امریکا حکومت له 2014 کال راهیسې د افغانستان پوځ او پولیسو ته شاوخوا 10,000,000 وسلې ورکړي، خو پته نه لګیږي چې دا وسلې چیرې دي. جان سپکو وایي افغانستان ته د امریکا او ائتلافي ځواکونو ورکړې وسلې د غلا، ورکېدو او یا هم ناوړه ګټه اخیستنې له خطرونو سره مخامخ دي. دی وایي موږ زیات اندېښمن یو چې د امریکا د مالیه ورکوونکو په پیسو اخیستل شوې وسلې ممکن د وسلوالو لاسته ورغلي وي او هغوی به ورباندې امریکایي او افغان عسکر او ملکیان وژني. جان سپکو په خپل راپور کې وایي د افغان ملي پوځ او پولیسو روزنه او تجهیز افغانستان ته د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د پالیسۍ اصلي برخه ده، خو د پوځ او پولیسو د تجهیز لپاره مسؤلیتونه سم نه دي ټاکل شوي. راپور وایي افغان ځواکونو ته په ورکړل شوو وسلو کې 4,15,000 سپکې وسلې هم شامل دي، خو دا شمیر سم نه دی او دا ځکه چې د امریکا د دفاع وزارت راپور د ډیر اعتبار وړ نه دی. جان سپکو وایي د وسلو یا ټوپکو د شمیر په ستونزې سربیره افغان پوځ ته په لومړي سر کې د هغوی له اړتیا زیات ټوپک، ماشینګړې او توغندي ویشتونکي استول شوي ول. د مثال په ډول افغانستان ته یوازې 3,000 عصري AK-47 ټوپک ورکړل شوي وو. د افغانستان د بیا رغونې د چارو پلټون کې وایي په 2010 کال کې د وضع شوي قانون له مخې د امریکا دفاع وزارت مکلف شو چې افغانستان او پاکستان ته د ورکړو وسلو معلومولو سیستم جوړ کړي. د دې کار لپاره امریکا دوه ډاټا بیس یا د معلوماتو راټولولو سیستمونه جوړ کړل، خو دا دوه سیستمونه سره نه دي تړل شوي او په زرګونو میله وسله یا خو ورکه ده او یا هم په اړه څو ځلی غلط راپورونه ورکړل شوي دي. د جان سپکو په راپور کې دغه راز ویل شوي کله چې وسلې د افغان حکومت په واک کې ورکول کیږي مسؤلیت نور هم خرابیږي. د بیلګې په ډول د افغانستان د ملي پولیسو په یو وسلتون یا ډیپو کې د ځینو وسلو مسلسل نمبرونه په لاس لیکل شوي دي. دغه راز د ملي پوځ په مرکزي وسلتون کې د وسلو له 1/10 څخه زیاته برخه ورکه ده. د امریکا د دفاع وزارت ویان جګړن برادلی افورتس وایي کله چې وسلې افغان حکومت رسیږي هغوی لکه د نورو هیوادونو په څیر چې د امریکا پوځي مرستې ترلاسه کوي د ساتنې مسؤلیت لري. دی وایي پینټاګون په خپلو ډاټابیسونو کې د وسلو معلومات یا لیستونه لري. د جګړن افورتس په وینا د امریکا دفاع وزارت هڅه کوي ډاټ حاصل کړي چې افغانستان ته د نوو وسلو ورکولو مخکې افغان حکومت د خپلو وسلو د موجودۍ لیستونه برابر کړي.
پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت خاص سرمفتش وایي یو زیات شمیر وسله چې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو ته د امریکا له لوري ورکړل شوې وه لا درک ده. د استرالیا د پوهنتون یو استاد چې د افغانستان د انتخاباتو په دواړو پړاوونو کې څارون کوي وایي د افغانستان د انتخاباتو د کاندیدانو ترمنځ د ملي وحدت د حکومت د جوړولو په موافقه کې ښایي دواړه خواوې ګټونکي نه وي، خو د کړکیچ د مخنیوي لپاره یو غوره سیاسي حل ګڼل کیږي. پروفیسر سرنجوی بوس هم دا څرګندونې له ازادۍ راډیو سره په یو مرکه کې کړي چې لندیزې سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
سیرین جوی باس د استرالیا د پوهنتون استاد چې د افغانستان د جمهوری ریاست د دواړو پړاوونو انتخابات څارلی وایي د کاندیدانو ترمنځ د ملي وحدت د حکومت د جوړولو په توافق کې امکان لري دواړه خواوې ګټونکي نه وي، خو د کړکیچ د مخنیوي لپاره یو غوره سیاسي حل ګڼل کیږي. بدیل یې کېدای شي خطرناک وي او داسې استدلال هم کېدلی شي چې ډاکټر عبدالله به په دغه جوړجاړي کې نسبتا ډیره ګټه کړې وي. د ازادي رادیو د دې پښتنې په ځواب کې چې آیا د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ملي وحدت حکومت به د افغانستان د راتلونکي لپاره خطرناک نه وي وایي
دا هغه څه دي چې ما او زما ملګري په خپلې وروستۍ مقاله کې څېړلي. د دې لپاره چې غلط فهمي ونه شي، زموږ مقصد دا دی که چیرې دواړه کاندیدان د ملي وحدت د یو ډول حکومت د جوړولو نیت لري، نو باید یو شمېر مهم تشکیلاتي او قانوني مسایل ځکه په پام کې ونیول شي چې افغانستان بیا له ورته بحران سره مخامخ نسي. په هر صورت د ملي وحدت حکومت یو قسمي حل دی چې اندېښنې پکې شته. په پیل کې دا چې د دغه سي یو حکومت په ابعادو او میکانیزم موافقه نه ده شوې. دواړه کاندیدان د ملي وحدت له حکومته مختلف مفهوم اخلي. ډاکټر عبدالله د واک ویش غني، خو ډاکټر اشرف غني احمدزی یو ډول ائتلافي حکومت غني چې پوسټونه پکې د مقرراتو په اساس سپارل کیږي.
Wherein posts are awarded according to a rules-based system.
جمهور رئیس کرزی د ملي وحدت له حکومت چې په پای کې صدارتي نظام رامنځته شي راضي نه بریخي. استاد سرین جوی باس د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې کرزی د دغه سي حکومت په حق له اندېښمن دی وایي.
What I can say with some degree of confidence is that a unity government
هغه څه چې زه یې په یو څه ډاډ سره ویلی سم دا دی چې د ملي وحدت حکومت کیدای شي له طالبانو سره د خبرو چندان هرکلی ونه کړي. د عبدالله ائتلاف کیدای شي دغه ډول خبرې ونه مني. نو د جمهور رئیس ټول هغه زیارونه به ضایع شي چې له طالبانو سره یې د روغې لپاره ترسره کړي. دا هم څرګنده ده چې جمهور رئیس کرزی یو پیاوړی دولت چې جمهور رئیس پکې د واک امتیازات ولري او په عین حال کې د دولت او یا حکومت مشر له محلي مشرانو سره په تصامیمو کې مشوره وکړي ورګنی. هغه واقعا په دې باور دی چې دغه ډول ترکیب د افغانستان لپاره تر ټولو غوره دی او د واکمنۍ لویدیز ډولونه د هیواد لپاره چندان مناسب نه ګڼي. د استرالیا د پوهنتون استاد د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا جمهور رئیس کرزی آماده دی چې واک د دواړو کاندیدانو څخه یو ته وسپاري وایي.
I think he's ready to transfer power to his preferred candidate.
هغه آماده دی چې خپل غوره کاندید ته اشرف غنی احمدزی دی واک وسپاري. جمهور رئیس کرزی شاید فکر وکړي چې که ډاکټر اشرف غنی احمدزی په واک وي، نو ځینې هغه پلوي شبکې چې خپلې په تیرو 14 کلونو کې روزلي خوندي به پاتې شي.
د افغانستان د انتخاباتو د لومړي او دوهم پړاو د لانجو په اړه د استرالیا د پوهنتون د یو استاد څرګندونې مو اورېدې. چین یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې له پروسې څخه خپل ملاتړ اعلان کړی. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د پاکستان د حکومت د بهرنیو چارو د دولت له وزیر اعزاز احمد چودري سره په ټلیفوني خبرو کې د تروریزم پر ضد د پاکستان د مبارزې په ګډون په افغانستان کې د پرمختیا او په بهیر خبرې کړي. په دې اړه د ملالۍ بشیر راپور واوري.
د پاکستان د حکومت د بهرنیو چارو د دولت وزیر اعزاز احمد چودري او د افغانستان پر امور د چین ځانګړي استازي سون یوشي په یو غونډه کې وویل چې د دواړو خواو ګټه په یو سولایز مضبوط بریالي او متحد افغانستان کې ده. شاغلی یوشي په دې ورستوي کې د چین د دولت لخوا د افغانستان په چارو کې د استازي په توګه ګمارل شوی دی. د او شاغلی چودري په خپل غونډه کې د بهرنیو ځواکونو د شتون او حمایت په حق له هم خبري وکړې. شاغلی چودري ویلي دي چې د افغانستان د بیا رغونې او اقتصادي پرمختګ لپاره په دې هیواد کې د سولې ملاتړ کوي. چین او پاکستان په سیمه کې مختلف هیوادونه بلل کیږي او د دې دواړو هیوادونو ترمنځ خبري مهمه بلل کیږي. شاغلی چودري د چین استازي سون یوشي ته اطمینان ورکړی دی چې د دې هیواد به د تراګری پر ضد په مبارزه کې جدي ګامونه پورته کوي. او په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوز د عملیاتو په حق لویل دي چې په دې عملیاتو کې د تراګرو پټ ځایونه په نقشه سوي دي. شاغلی سون یوشي ویلي دي چې په افغانستان کې دروان سیاسي بهیر ملاتړ کوي ځکه چې دا به په سیمه کې یو با امنه چاپیریال رامنځته کړي. شاغلی یوشي د خبريالانو سره په خبرو کې وویل چې دا اونۍ د افغان ولسمشر حامد کرزی او د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د دواړو کاندیدانو اشرف غنی او عبد الله سره لیدل کتل کړی دي. شاغلی یوشي وویل چې په دې کتلو کې دواړو کاندیدانو د ملي یووالي حکومت جوړولو خبره وکړه. هغه هله وشو ده چې په افغانستان کې به سیاسي بهیر په شته توګه تر سره شي. سون یوشي چې په خوای په افغانستان او هندستان کې د چین د سفیر په توګه کار کاوه، دوی اونۍ مخکې افغانستان ته د خپل هیواد ځانګړي استازي ټاکل شوی دي. هغه وایي چې اوسه حکومت طالبانو په شمول د کوم افغاني ډلې سره مستقیما په تماس کې نه دی او چین غواړي چې د سولې پروسه باید د افغانانو په مشرۍ تر سره شي ځکه چې هیواد یې د نورو هیوادونو په چارو کې د مداخله پالیسی نه لري. شاغلی یوشي زیاته کړه چې د روغې جوړې بریالیتوب به د افغانستان اقتصادي ودې ته لار هوار کړي. دی وایي چې په سیمه کې د هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو سره به د استنبول په غونډه کې لیدل کتل وکړي. سون یوشي زیاته کړه چې پاکستان د چین نږدې ملګری هیواد دی او دوی ورسره د نورو نړیوالو ستونزو او په ځانګړي توګه د افغانستان په حق له شریک کار کوي.
قدرمن اوریدونکو، له دې راپور سره د نن ماخمنې خبری مجلې ورسته یو شیبو تر ورسېدو په راتلونکي نیم ساعت کې یو بل خبری مجله هم لرو چې امید مرزبان پکې ستاسو کوربه دی. یو ځل بیا مو اختر مبارک شه. او امید جانه،